السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان ستر محکمې نن د پخوانی صدر اعظم عمران خان نیول ناقانونه وبلل. دا حکم د عمران خان د نیولو په دریمه ورځ وروسته تر دې صادر شو چې د هغه د نیولو په غبرګون کې خونړی او پراخ اعتراضونه وشول. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته لارښوونه شوې چې د ځان د امنیت او خوندیتوب لپاره د محکمې ته تر بیا حاضرېدو د پولیسو سره پاتې شي. ټاکل شوې چې د خان محاکمه سبا جمعه ترسره شي. خان د سه‌شنبه پر ورځ نیول شو او په غبرګون کې له پراخو ګډوډیو وروسته له پاوزه د وضعیت د کنټرول مرسته وغوښتل شوه. په دې خونړیو مظاهرو کې لږ تر لږه کسان مړه شوي، لسګونه نور ټپیان او ګڼ شمېر دولتي او شخصي املاک او موټر سوځېدلې دي. د بانکونو په بازار کې یا انټرنټ بانک کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د پاکستانی روپۍ ارزښت په تیرو دوو ورځو کې 14 روپۍ پریوتی او د یو امریکایي ډالر نرخ 299 روپۍ ته لوړ شوی دی. د پاکستان ډان او نور ورسپانې وایي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول وروسته د رامنځته شوی سیاسي اړودوړ او د پیسو نړیوال صندوق د غونډې په اجنډا کې د پاکستان نه شاملول د دغو روپیو د لویدو لامل شوی دی. پاکستان د 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 میلیارد ډالرو پور درې کلن تړون لاسلیک کړ. د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اندېښنه ښوولې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشرې میلانی ګلوین په یوه بیان کې ویلي چې 15,000 افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ځینې پخوانی چارواکي د آی سی سی یا کرکټ نړیوال شورا لخوا افغانستان ته ځانګړې شوې بودیجه ډیره لږه بولي. له دې ډلې د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزی په خپل ټویټر لیکلی چې د آی سی سی لخوا افغانستان ته په ځانګړې شوې بودیجه خوشینه دی او دای په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته د لږه بودیجه وړاندې شوې. د کرکټ نړیوال شورا پروند خپل دایمي غړو لپاره د 2024 او 2025 کلونو په مخه کلنۍ بودیجه ځانګړې کړه چې افغانستان ته تر ټولو کمه بودیجه ورکول کیږي. افغانستان به د آی سی سی له عوایدو یوازې 2.8% ترلاسه کړي چې 14,800,000 ډالر کیږي. هند بیا نږدې 9.5% بودیجه لري چې 201 میلیونه ډالرو ته رسیږي. او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب د خبرو اترو په درشل کې نن د دغو دواړو هیوادونو په پولو کې د نویو بریدونو راپورونه ورکړل شوي او دواړو لورو یو بل د دې کار په پیل تورن کړل. د ارمنستان د دفاع وزارت وایي د آذربایجان ځواکونو نن سهار د دغه هیواد د پلازمینه ایروان ختیځ په 130 کیلومتره کې د دوی پر پوستو ډزې کړې چې په پایله کې درې ارمنی سرتیري ټپیان شوي. خو د آذربایجان دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان ځواکونو نن د آذربایجان د پوز پر پوستو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو آذربایجاني سرتیری سخت ټپي شو. دا وو خبرونه. په پاته برخه کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلای شئ. د پاکستان ستر محکمه د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو پریکړه کړې. پر دې سربیره پاکستان کې د وروستي وضعیت حال هم درکوه. هلته میشت یو شمېر افغانان مو هم غوولي چې څه وضعیت غالي. د طالبانو د پوهنې وزیر وایي لا هم د نجونو خوندزیو ته شرایط برابر ندي، خو یو ځدکون کې بیا وایي
طالبانو لاول نه غوښتل چې خوانځي اخلاص شي انجونې درس وایي. دوی چې وس وایي چې موږ کومه امادګی نه لرو، دوی لاول هم کومه امادګی نه درلوده.
یونیسف اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته ماشومان ډیر شوي. د یوې خوارځواکۍ ماشومې پلار مو غږولی.
اقتصادي چارې دلته په صفر کې ضرب خوارۍ نسته، خصوصا هغه کسانو ته چې هغه تیر شل کاله کې په تعلیم بوخت ول.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
پاکستان کې ستر محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو پریکړه کړې ده. دغه خبر رويټرز اژانس د پاکستان د جيو ټلويزيون په حواله ورکړی. دا په داس حال کې ده چې ل 13 درې ورځې راهیسې د خان ترنیول وروسته په پاکستان کې اړودوړه او ګډوډي روان دي. تفصیل له صفی الله ستانک زیاورو.
د پاکستان ستره محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان نیول کېدل غیر قانوني بللی دي. د رويټرز خبري اژانس د پاکستان د داخلي رسنیو له هغې ډلې جیو نیوز د ټلویزیون د راپور په اساس لیکلي دي چې د پاکستان ستره محکمې د پنجشنبې په ورځ د عمران خان نیول غیر قانوني بللی دي او د هغه د خوشي کولو امر یې کړی دی. جیو ټي وي همدارنګ ویلي دي چې عمران خان ته په محکمه کې قاضیانو ویلي دي چې د اسلام آباد د لوړې محکمې پریکړه به مني. دا وروسته له هغه چې په پاکستان کې د درېمه ورځې په مخه هم پنجشنبه سختې مظاهرې روانې وي. د تاوتریخوالیو په نتیجه کې د لږ تر لږه اوو کسانو د وژل کېدو او د 140 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی. پولیسو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د خان شاوخوا 1400 پلویان د شپې په اوږدو کې په ټول هیواد کې عامه ملکیتونو ته د زیان رسولو او په نظامي تاسیساتو د برید په تور نیول شوي. په دې سره له سې شنبې راهیسې د ټولو نیول شوو کسانو شمېر 2300 ته رسېدلی دی. تازه د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند څو نور مشران له هغې ډلې شاه محمود قریشي او اسد عمر هم بندیان شوي دي. پولیسو دا هم ویلي چې له مظاهرهچیانو سره په نښتو کې څه باندې 150 امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. عمران خان د سې شنبې په ورځ د فساد د تورونو له امله په اسلام آباد کې ونیول شو. محکمې عمران خان په غیر قانوني توګه د هغو ډالیو په پلور رسمن تورن کړی چې نوموړي د صدر اعظمۍ په موده کې ترلاسه کړی وي.
ومریدل چې د پاکستان ستره محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو هوکړه کړې ده. خو لا معلومه نه ده چې خان به څه وخت خوشی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن پرلپسې درې مورځ ده چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې تاوتریخجنې مظاهرې روانې دي. دا چې دغو مظاهرو په پاکستان کې میشت افغانان له کومو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هلته پخوانی افغان خبریال عزت الله سلیمی په دې اړه نور معلومات راکړي.
په پاکستان کې د وروستیو لاریونونو له امله چې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دی، افغان کډوال هم له خورا زیاتو ستونزو او ناخوالو سره مخ دي. د دوی په ترڅ کې هغه کډوال چې دوی روغتیايي خدمتونو ته اړتیا لري او کور کې ورپېک ناروغانې باید روغتونونو ته ولېږدول شي، دوی له خورا زیاتو ستونزو سره مخ دي. دوی باید وخت نا وخت خپل ناروغان ته روغتونه ورسوي او د هغوی درملنه وکړي، چې بدبختانه د لارو بندېدو له امله دا ستونزه لا زیاته شوې ده. همداراز د خوندیتوب مسله ده چې دلته لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نه یوازې دا چې افغان کډوال بلکې خپل پاکستانی وګړي هم د روانو لاریونونو له امله زندانی کیږي. نو د دې په صورت کې ډیری داسې افغان کډوال هم زندانونو ته اچول کیږي چې هغوی په خپلو کارونو یا ورځنیو چارو پسې وتلي وي، او کله چې دوی د پولیسو لاسته لویږي بدبختانه دوی بندیانیږي، زندان ته اچول کیږي. دا دې ته ورته ګڼې ستونزې دي چې افغان کډوال بدبختانه اوس مهال په پاکستان کې د دغو لاریونونو له امله ورسره مخ دي. او همداراز د دې ترڅنګ لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دغه پراته افغان کډوال په ځانګړي ډول هغه کډوال چې په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان ته راکړل شوي دي، د امنیت د خوندیتوب د نشتوالي له امله دلته راغلي دي. او بدبختانه دلته ورځ تر بلې مخ په ډیریدونکي تاوتریخوالي ته په کتو، دوی لکه څنګه چې په افغانستان کې د ناامنیو له ګواښ سره مخ ول، دغه ناامني دلته هم دوی ګواښي. د لاریونونو له امله روان تاوتریخوالی په ترڅ کې کېدای شي ډېری هغه افغان کډوال هم په نښه شي چې دوی ته له وړاندې وکدې خلل کېدې، یا دوی په یو ډول دلته هم تر ګواښ لاندې ول، او دوی ته له کرښې ها غاړې ډېری داسې مسایل ورپېښ ول چې کېدای شي هغه دلته هم تعقیب شي، او د هغو کړنو د هغو رسنیزو فعالیتونو په ځانګړي ډول هغه خبریالان چې دوی اوس مهال هم له پاکستان څخه د افغان خبریالانو او د بشر د حقونو کزو د حقونو په تړاو د ریزونه لري مبارزه کوي، کیدای شي دوی ته یو لوی سرخوږی پیښ شي. نو په همدې تړاو مهمه خبره یا مهمه مسله دا ده چې باید اړوند بنسټونه د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو چې په پاکستان کې په تبعید کې ژوند کوي د هغوی د خوندیتوب لپاره ګامونه اوچت کړي، او دا د خپلو چارو په لومړیتوب کې وټاکي.
په پیښور کې پخوانی افغان خبریال عزت الله سلیمی و چې هلته یې دا راته ویل چې افغانان له روان تاوتریخوالي څه ستونزې ګالي او له کومو ننګونو سره مخامخ دي. ګڼو عامو افغانانو هم په پاکستان کې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د نوموړي د پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه او بلواګانې څارلي. افغانان چې په تیرو څو لسیزو کې پرله پسې په خپل هیواد کې د دولتي ادارو او بنسټونو د نړېدو شاهدان وو، په پاکستان کې پر عامه ودانیو او عامه شتمنیو د اعتراض کوونکو بریدونو په اړه بیلابیل عکس العملونه ښودلي. دا چې دا عکس العملونه څه دي زموږ همکاري فریده سیال راټول کړي.
په پاکستان کې په تیر ورځو څو ورځو کې د تاوتریخوالي ډک اعتراضونه تاوده په ټولنیزو رسنیو کې د دې ګډې هیواد پر روان وضعیت د افغانانو بحثونه او تبصری هم ګرمې وي. ګڼو افغانانو پر خپل ټولنیزو رسنیو د پاکستان وروستي حالات او پر دولتي او نظامي ادارو د اعتراض کوونکو بریدونه د خپل هیواد د څو لسیزو له وضعیت سره مقایسه کړي دي او ځینو دا د پاکستان لپاره د افغانستان د اوږدې کورنۍ جګړې پایله بللې ده. دا ټویټر افغان کاراون کې پامیر په پاکستان کې دی وی اور لګیدنی له تصویر سره د رحمان بابا یو شعر لیکلی دی او ویلی دی چې اسلام آباد د کابل ازار وهلې دی. په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې پردای غم لواوري سوروي. د کابل پانتون په خاني استاد محبوب شاه محبوب هم په ټویټر د پاکستان د روسي او ویجاړونکو بلواکانو یو تصویر خپور کړی دی او سري پاکستان تورن کړی دی چې څوزلي افغانستان وران کړ. د هغه خبره د دې لوبو پایله و چې ملیونونه افغانان شهیدان شول. دا خپل رسنی او کارکونکو په خني خبريال سيد شينوار یا چوس له هوا د بهر ژوند کوي وای چې په پاکستان کې ګډوډي و تا افغانانو ادا ډول اکسلمال الا دا وای چې د هوا تل د افغانستان په چارو کې مستقیمه لاسوهنه کړی ده. هغه ویلي دي چې پاکستان تل هڅه کړې ده چې د افغانستان په چارو مستقیم اغیز ولري او په تیر بیا کله چې عمران خان واکمن و د پنړیواله کچا باندې د طالبان لپاره لابي کوله. کمال الدین بیا لکندهار هم په پاکستان کې روان حالات د افغانستان د حالات په پایلې غړي خو د هغه په باور افغانان باید د دې لارینونو او دغه بلواګانو ته خوشاله نشي. هغه وایي چې دا تاوتریخوالی دومره ډیر نه ده چې افغانان ورته خوشاله شي او دغه خلک وایي چې د افغانانو په څیر نه دي. همدارنګه په افغانستان کې ویش افغانان بیا وایي کسم پاکستان د افغانستان لپاره ښه ګوندای نه وو خو د دوی په خبره په دې هیواد کې روان وضعیت باندې دوی خوښ نه دي. سمي لا د روزګانو سیدونکو یې د دوای چې د پاکستان روان وضعیت په افغانستان هم زیانمن کړی. هغه وایي چې افغانستان یو له هغه هیوادونو ده چې پاکستان سره ډیر راکړه ورکړه لري او هغه صادرات او واردات چې دوی لري د تجارت هم زیانمن کړی چې په دغه هیواد کې دغه ډول حالات دوام وکړي. همدارنګه په پاکستان کې میشت افغانان هم شکایت کوي چې د روان وضعیت پر باندې تاثیر کړی دی. د هغوی نه یو کډواله لیدا وایي چې په پاکستان کې روانو ګډوډیو په میشت افغانانو باندې دا وړه غیز کړي دا دوی وشه دغه ستونزې سربېره د اقتصادي ستونزې لري ویزې نه دي تمدید شوی او همدارنګه دوی ویلي چې دوی به ونشي کولای چې په پاکستان کې را مژوند ولري. په لارینونو او ګډوډیو کې د غلارینونو او ګډوډیو وروسته له هغه په پاکستان کې پیل شوې چې په خاني صدر اعظم تیر سیشن با د پولیسو لخوا ونیول شو. په لویانې په اسلام آباد سربېره په نور خارونه کې په لارینونو او بلواکانو لاس پورې کړ.
زما همکاره فریده سیال و چې په پاکستان کې د وروستي تاوتریخجنو لارینونو په اړه د بیلابیل افغانانو خبرګونونه له تاسو سره شریکول لکه څنګه مو چې واوریدل. دا خبرګونونه بیلابیل دي، ځینو پر خوښنی خودلې خو ځینو د افغانستان له حالاتو سره ورته وضعیت بللی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ویلي چې لا هم د نجونو خوندزیو ته د پرانستو شرایط نه دی برابر. د طالبانو د چارواکي پنچیر ولایت کې د غسرګندونه کړي خو دا په داس حال کې ده چې لته روش پک سو ورځو راهیسې د نجونو خوندزی باندې او نجونز د کوونکې نیوکه کوي چې طالبان اصلا د دوی خوندزیو ته د پرانستو اراده نه لري.
څه د پاسه شپږ ورځې وشوې چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ لشپګمو ټولګي او پورته د خوندزیو دروازې بند دي، خو طالبان له هم د پرانستلو لپاره د مناسبو شرایطو په لټه کې دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله اغاوی د خوندزیو د پرانستلو لپاره مناسبو شرایطو ته اړتیا ده. نوموړي پنشیر ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې رسنیو ته ویلي
اوس حالات نامساعد دي، کله چې د ملت په همکارۍ د علماو په ګډون د شریعت له احکامو سره سم شرایط برابر شي، دا مسله علماو ته پرېښودل شوې ده. کله چې علما په خپل منځ کې مشوره وکړي، اتفاق او اتفاق وکړي، د اسلامي امارت مسؤلین عملي کوي.
د ښاغلي حبیب الله هغه دغه څرګندونې له یو شمېر غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د ښوونځي د یولسم ټولګي وې زده کوونکي حسنه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د نجونو د زده کړو مخالف دي او د کار نجونې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي دي.
طالبانو له اوله نه غوښتل چې ښوونځي خلاص شي، نجونې درس ووایي. دوی چې اوس وایي چې موږ کوم آمادګي نه لرو، دوی له اوله هم کوم آمادګي نه درلوده دې ته چې باید درسونه نجونې ووایي. دوی د دې پر ضد دي چې نجونې مکتب ووایي، درس ووایي. تقریبا شپږ سوه ورځې کېږي چې په کور باندې ناست یو، ښوونځي بند دي، او نو دا شپږ سوه ورځې به موږ ډېر شیان زده کړي ول. زه به اوس پوهنتون کې وم، حتی یو سمسټر به مې خلاص کړی و، خو دوی په نن او سبا وخت تېروي. زه نه پوهېږم آخر به زموږ د درسونو پایله به څه شی وي، زموږ سرنوشت به څه شی وي.
بلخوا د ښځو د حقونو فعالان په دې باور دي چې تر څو طالبان په واک کې وي، نجونو ته به د زده کړو اجازه ورنه کړي. له دغو فعالانو څخه یوې راضي بارکزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر دا څرګندونې د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي.
طالبا با ای گفتار بیشتر کوشش میکنن که خواب بپاشن بچه‌ها.
بده خبرو سره طالبان نور هم هڅه کوي چې د خلکو په سترګو کې خوري واچوي او نړیوالو ته بهانه وکړي. دوی د خپل پخوانی حکومت په 15 کلونو کې هم خوانځي د نجونو پر مخ تړلی و. د طالبانو اصلي ستونزه د پرمختللي او بوټولنې سره ده. تر څو چې طالب قدرت لري، تر اخرین څا پورې به په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې همداسي وتړي.
پرورش بروی دختران بسته خواهد.
کله چې طالبان د 2018 کال د اګوست په 15مه په افغانستان کې دوهم ځل واک ته ورسېدل، نو لومړی تر شپږم ټولګي پورته د نجونو لپاره ښوونځي وتړل او د نورو محدودیتونو تر څنګ د 2022 کال په دسمبر میاشت کې هم پوهنتونونو ته د نجونو تګ منع کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د می په اومه نیټه په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په یو غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت د تل لپاره د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز نه دی لګولی. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو او د نجونو د تګ لپاره د اسلامي اصولو او شریعت په بنسټ د یوې نوې کړنلارې د جوړولو په اړه د خپل مشر د حکم په تمه دي، خو شاوخوا شپږ سوه ورځې تیرې شوې خو لا هم له لوري کوم حکم نه دی راغلی. په دې اړه د طالبانو مشر هم څه نه دی ویلي.
تال او تال
د ازادۍ رادیو دا نوې تفریحي خپرونه زر پیل کی. تاسو له وسخه کولای شئ د خپل خوخي سندرې وغواړي او د خپل سیمې د ځانګړي دود دستور او ولسی سندرو پاړه راته وای. د واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راسته ولا شي 00 22 11 2 24 01. شمیره بیا وایم 00 22 11 2 24 01.
وسم ورزو یوې بلې مسلې ته هغه دا چې یونیسف په افغانستان کې د خوارزواکه ماشومانو د ډیریدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونیسف په یو راپور کې ویلي چې لسګونه زره افغانان د مهر په خوارزواکۍ اخته دي او د خوارزواکۍ وضعیت د ژوند مستقیم ګواښ دی. دا چې د یونیسف اصلي اندېښنې څه دي او هغه کسان چې په کور کې په خوارزواکۍ اخته ماشومان لري د هغوی څرګندونې څه دي، بل همکار می همایون هیواد دا موضوع تعقیب کړي.
د سنځو وکیانم مخ پر زیاتېدو، خصوصا د هغه کورونی د پاره چې اقتصادي مشکلات ولري.
نقیب احمد د کندهار ولایت اوسیدونکو دی چې ولورې په خوارزواکۍ یخته ده. د وای د اقتصادي ستونزو له امله یې میرمن او ماشوم ته مناسب خواړه برابرولای نه شو، ځکه یې لور خوارزواکه شوه.
د یوې لور مشکل می هم ده چې د خوارزواکۍ سره مخامخ ده، په دې خاطر چې اقتصادي چارې دلته په صفر کې ضرب دي. خوری نست، خصوصا هغه کسانو ته چې هغه تیر شل کاله کې په تعلیم بوخت ول، اوس ورته وظیفې نور کول کېږي، نو هغه نسي کولی چې خپلې میرمنې ته هغه مناسب خواړه اماده کړي چې له امله یې اولاد وژغورل سي او د خپلې مور په شیدو باندې مور سي.
نقیب احمد وایي په کندهار کې ځینې موسسې او کلینیکونه ماشومانو او میندو ته وړیا خواړه ورکوي، خو دی زیاتوي چې د دې خوړو په ویش کې انصاف نه کیږي او له ډېرو هڅو سره هم بریالی شوی نه دی چې له موسسو او کلینیکونو څخه دغه خواړه ترلاسه کړي. په افغانستان کې په خوارځواکۍ دښته ماشومانو له ډېرېدو سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې 715,000 ماشومان په روان میلادي کال کې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. یونیسف ته د سازمان د خوړو برخې د مسؤل میلانې ګالوین ویډیو هم خبره کړې ده چې پکې ویلي دي د خوارځواکۍ د تشخیص او درملنې او د خوارځواکۍ له ګواښ سره د مخ کېدونکو ماشومانو د خوړو په برابرولو کې د بودیجې له کمښت سره مخ دي.
څه کال به 715,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي. په لنډ مهال کې شدید خوارځواکۍ ژوند تهدیدوي او په اوږد مهال کې کولی شي چې د ماشومانو د بدن او ذهن د ودې مخه ونیسي او په ټول ژوند یې اغیز وکړي.
اغلی ګالوین وایي 1,000,000 ډالر ته اړتیا لري چې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ ماشومانو ته روغتیایي خواړه برابر کړي. نوموړي زیاتوي چې د ډاکترانو، روغتیایي مشاورانو او کارکوونکو روزلو ته هم اړتیا ده چې د خوارځواکۍ له ګواښ سره د مخ ماشومانو په ژغورلو کې ونډه واخلي. د یونیسف تر څنګ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچه هم په مرستندوی ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري ناورین په مخنیوي کې ونډه واخلي. دې دفتر پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو په برخه کې ریکانې کولای شي د بودیجې په برابرولو سره په افغانستان کې د لوږې، ناروغیو او د زیږون په مهال د میندو د مړینې کچه کمه کړي. او چې همداشان خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې د څه نه کولو بیه به ډېره لوړه وي. د ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې 23.3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت دامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو، خو ویاندې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د 2020 کال په اګست که د طالبانو لبیا واکمنی د ورسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستندوی موسسو د مرستو کمښت او هم په 2022 کال کې د خزو پر کار کولو لبندیز ورسته د نړیوالو موسسو د فعالیتونو ځنډیدل هغه عمده لاملونه دي چې ویل کیږي لامل یې په افغانستان کې پر خوارځواکۍ دښته ماشومانو شمیر په روان کال کې په بیساري ډول زیات شوی دی.
زما همکار همایون هیواد و چې د یونیسف د هغه اندېښنو په اړه تاسو ته معلومات درکول چې ویلي دي په افغانستان کې سلګونه زره ماشومان د خوارځواکۍ له سخت حالت سره مخامخ دي او د یونیسف په وینا خوارځواکۍ په داسې یو وضعیت کې ده چې د ماشومانو ژوند ته هم یو لوی خطر بلل کیږي. دا چې د یونیسف دغه راپور څه ډول راپور دی، موندنې څومره په واقعیتونو ولاړې دي، زما همکار خاطر پردیس په دې اړه د ماشومانو د یوې فعالې ملیحې نوري نظر اخیستی دی.
کوم راپور چې د یونیسف لخوا نشر شو او هغه کې خوده چې شاوخوا 15,000 ماشومان د دې خوارځواکۍ سره دوی مخامخ دي او دا خپله یو زنګ خطر غونډه ده یا یو هشدار غونډه ده. خپل یونیسف او نور ټول هغه انټرنیشنل کمیونټیز ته چې دوی وایي که باوجود له دې چې تغییرات په حکومت کې راغلي، خو اوس هم دوی دې ته هڅه کوي چې باید دننه خلکو ته په افغانستان کې دننه خلکو ته بیا هم باید دوی خدمات ارائه سي. خو موږ ګورو چې ورځ تر بلې دغه خدمات په هغه طریقه چې باید ارائه سي نه ارائه کیږي او هغه بنیادي کارونه چې باید توسي هغه بنیادي کارونه نه کیږي. نو په کل کې که تاسو دې ته وګورئ وضعیت چندان
اغلی نوری، تاسو په خپل خبرو کې ورته اشاره هم وکړه چې د دې حل لاره باید خواړه وویشل شي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر څو دغه وضعیت تر یو حد کابو شي. خو پوښتنه داسې ده چې روان سیاسي حالات او اقتصادي حالات، آیا فکر کوئ دا زمینه به مساعده کړي چې دغه حالت د کابو شي او دغه کومه تګلاره چې خپل یونیسف وړاندیز کړی دی دا کوم شي؟
دقیقاً دقیقا دغه د مونږه نخنه هم د ځکه په کوم روان حالات کې چې دوی حتی د خزو د کار نه هم دوی اوس انکار کوي، باید وایي چې خزه هم په کار کې نه اوسېږي. او دلته اکثره خزې په دغه د نیوټریشن په برخه کې یونیسف سره دوی همکار وو او دغه خدمات به دوی تر یو حدې پورې وړاندې کوله. نو اوس هغې نه هم مخنیوي سوي دي. نو دا خله د دغه مواد توضیح اته دا خو د یونیسف په اند یو حل لاره ده، خو د ما په اند دا حل لاره نه ده، باید دې ته ډېر بنیادي کار وسي. خو څنګه چې تاسو وایئ چې کوم سیاسي حالات او اقتصادي حالات چې په افغانستان کې روان ده، دا کار تر دې هم دوی ته هم سختوي او انټرنیشنل کمیونټي ته هم دا سختوي چې تر څو دغه حتی د دغه مواد توزیع به دوی ته لکه مخکې
شانتي بنې. اغلی نوري، د دغه وضعیت دوام ستاسو په نظر څومره خطرناک دی؟
زخت زیات خطرناک ده. وسو ګورې کما ما چې نشر شوی دا چې دوی وایي چې حدودا 1500 تنه ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. نو تاسو فکر وکړئ چې دیتا کوم طریقې چې باید دې ته رسیدګي وسي او رسیدګي ونیسي او دغه خدمات د خنډ سره مخامخ سي، نو په دې تعداد به اضافه کیږي. او پرته له دې کوم حالات چې روان ده، چې افغانستان ذاتی روانه ده آیسولیشن ته، افغانستان دروازې ذاتی ټول دنیا سره تړلی ده، نو دا په خپله یو ډېر خطرناک حالات به شاته لري.
د ماشومانو د حقونو فعال ملیحه نوري و چې د یونیسف د راپور په اړه یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د یونیسف په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سخت خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشرې میلانی ګولین په یو بیان کې ویلي چې 1500 افغان ماشومان سږ کال د سخت خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. یونیسف ټینګار کړی چې له سخت خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو د خوړو برابرولو په خاطر باید دوی ته کافي بودیجه ورکول شي. یونیسف دغه اندېښنه داسې مهال ښیي چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې شاوخوا 28 میلیونه وګړي دې ته اړتیا لري چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورسره بشري مرستې وشي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم. هلمند د اسلامي امارت مشران صدا ده چې دا غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خوا ته روان دي. پلان کوي ارزان سوله په 400 سوله وس بیرته ورس په ورس ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، میواز لدی شینل دي، دا سیډیر کورونا ستا، دا سیډیر خلک ستا چې ډوډۍ په شپوش په نه د خوړې نه ورسیږي. بچانې وژن استي طالبان خپل بچی کې دي چې هر څوک غوښه ورېږي خوري. دوی ځان خبر کې د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسیږي که نه ورسیږي، یو شی خوري کې نه خوري.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه مه کېلې احترامات وړاندې کوم.
باید وکړو تاسو ټول جوړ او روغ یاست. وروره د موږ د ستونزه د موږ د خوشامن ولسوالۍ تم بنست له موبایل غیر ډیر به برخه پاته دي. د موږ خلک ډیر ستونزو کې دي. د خبرات او شرکت څخه موږ داهله د سموت تم براولي
وړم چې د ترانسپورت د بای په اړه کې یو څو کلمې وغوښیږي. ما په کابل ښار کې مخکې کرایا قیمت شو په کاسترو کې او په تونسو کې لاس افغانۍ وي، بلې اوس مهال چې د 15 افغانۍ اخلي. همدارنګه په ټیکسي کې یا ټیکسیانو کې مخکې کراوې 40 افغانۍ، بلې اوس 10 افغانۍ دي. نو واقعا خلک ډیر ستونز منځ کړی دی. همدارنګه د کابل او د مزار ترمنځ مونږ ډیر رفت آمد لرو. مخکې کراوې 1500 یا 1600 افغانۍ، حتی بعض وخت به د امکان هم و چې 400 روپۍ یا 300 روپۍ څوک لاړ شي رفت آمد وکړي کابل ته. ولې متاسفانه اوس قیمتونه لوړ شوي دي، کراوې هم 1000 افغانۍ ته جګی شوي دي د مزار او د کابل ترمنځ. نو واقعا خلک ډیر ستونزمن کړي دي. نو د دولت نه مې دا هیله ده چې دغه مسایلو ته لږ توجه وکړي او د خلکو اندېښنو ته لږ ورسیږي. نو تاسو نه ډیره مننه چې زموږ غږ له رادیو له طریقه خلکو ته اوروئ.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو، په افغانستان کې د ماخستان 9:30 بجې کې دونکو د دوهمین مایی ته ورسېدو وړاندې درته ازادي او اوریدونکو پرګرام خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس په موکړی لانډو خبرونو ته د پاکستان ستره محکمه نن د پخوانی صدر اعظم عمران خان نیول ناقانونه وبلل. دا حکم د عمران خان د نیولو په دریم ورځ او وروسته تر دې صادر شو چې د هغه د نیولو په خبرګون کې خونړی او پراخ اعتراضونه وشول. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته لارښوونه شوې چې د ځان د امنیت او خوندیتوب لپاره د محکمې ته تر بیا حاضرېدو د پولیسو سره پاتې شي. ټاکل شوې چې د خان محاکمه سبا جمعه تر سره شي. خان د سیشن به پرځونی ول شو او په خبرګون کې له پراخ غټوډي وروسته له پاوزه د وضعیت د کنټرول مرسته وغوښتل شو. په دې خنړیو مظاهرو کې لږ تر لږه وکسان مړ شوي، لسګونه نور ټپیان او ګڼ شمېر دولتي او شخصي املاک او موټر سوځېدلې دي. د بانکونو په بازار کې یا انټرنټ بانک کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د پاکستانی روپۍ ارزښت په تیرو دوه ورځو کې 14 روپۍ پرې وتی او د یو امریکایي ډالر نرخ 299 روپۍ ته لوړ شوی دی. د پاکستان ډان او نور ورسپانی وای چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول وروسته د رامنځته شوی سیاسي اړودوړ او د پیسو نړیوال صندوق د غونډې په اجنډا کې د پاکستان نه شاملول د دغه روپیو د لویدو لامل شوې دي. پاکستان د 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 میلیارد ډالر پور درې کلن تړون لاسلیک کړ. د ماشومان د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اندېښنه ښوولې چې زرګونه افغان ماشومان سکل د سخت خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشر میلانی ګلوین په یو بیان کې ویلي چې 15000 افغان ماشومان سکل د سخت خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ځینې پخوانی چارواکي د آی سی سی یا کرکټ نړیوال شورا لخوا افغانستان ته ځانګړې شوی بودیجه ډیره لږه بولی. له دې ډلې د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزی په خپل ټویټر لیکلی چې د آی سی سی لخوا افغانستان ته په ځانګړې شوی بودیجه خوشی نه دی او دای په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته د لږه بودیجه وړاندې شوه. د کرکټ نړیوال شورا پروند خپل دایمي غړو لپاره د 2024 او 2025 کلونو په مخه کلنۍ بودیجه ځانګړې کړه چې افغانستان ته تر ټولو کم بودیجه ورکول کیږي. افغانستان به د آی سی سی لوایدو یوازې 2.8% ترلاسه کړي چې 14,940,000 ډالر کیږي. هند بیا نږدې 9.5% بودیجه لري چې 201,000,000 ډالر ته رسیږي. او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب د خبرو اترو په درشل کې نن د غدواړو هیوادونو په پولو کې د نویو بریدونو راپورونه ورکړل شوي او دواړو لورو یو بل د دې کار په پیل تورن کړل. د ارمنستان د دفاع وزارت وایي د آذربایجان ځواکونو نن سهار د دغه هیواد د پلازمینې ایروان ختیځ په 130 کیلومتر کې د دوی پر پوستو ډزې کړې چې په پایله کې درې ارمنی سرتیري ټپیان شوي. خو د آذربایجان دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان ځواکونو نن د آذربایجان د پوست پر پوستو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو آذربایجاني سرتیری سخت ټپي شو.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو کسانو د بایول لوړوالي شکایت کړی دی. د جنوبی ولایت په ځانګړې توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړي دي. په دې هیله چې دغه پیغامونه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي، د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې وویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. دا چې کانګو څه ډول یوه ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، څنګه ترې ځان ژغورلی شو، په دې اړه له یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو. په دې خبرونه کې خو راځي پایل ستاسو له پیغامونو وکړو.
دا ازادي راډیو ته سلامونه نیکې هیلې وایم. خو دې کې چټول به روغ جوړ اوسېږي. سکل د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ کې د شپتالو حاصلات یو څه اندازه زیات شوی دی. تقریبا د تیر کال په پرتله سکل د شپتالو حاصلات زیات شوی دی. کچیر ته حکومت دوی ته غو کوي، دوی همکاري کوي، ان شاء الله هنده کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي. اوس سکل ان شاء الله حاصلات ډیر ښه دي. تیر کال په شان سکل حاصلات ډیر ښه دي. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویر خپور کړي تاسو فیسبوک باندې. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم، زه شاوید د روزګان د ولایت تشهد اساسو ولسوالۍ ته خبره کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد مې دا پیغام دی چې زموږ دغه تشهد اساسو ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی. خدام یوازې نه ده، په ټولو ولسوالۍ کې انټرنیټ هم ډیر کمزوری دی. زموږ دغه لوړپوړو مشرانو ته دغه پیشنهاد او خواهش دی، دغه غوښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټ او دغه زموږ په خدو کې ډېر سره وي. ډېر منطقه ده، مګر ډېر کمزوری دی انټرنیټ، چندانې کار نه کوي. نو په مربوطه مسؤلینو ته زموږ دغه پیغام دی، دغه زموږ ورته خواهش دی چې وروره دغه زموږ دغه دی واوري، دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغانستان خدي دي څه راته پاله کړي. والسلام.
دو ته سلام یا مخی جوړی نه جوړه غنې وخت تیریږي. دا نه مګر مسافر او سال د سره په سپورټونو مدل ته سره نخته دي. ټیکټ هم ته انت ګران دي سوق.
السلام علیکم، ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام علیکم. په خیر جوړ راغی. از محمد نسیم عبد د هلمند ولایت څخه د معلم په زحمت تر کوم ورور د نور مشکلاتونه به خې ډیر دي، بیا نازي ډیر دي ورور. او زه د ټپونځي سم پرګرام ستاج مپات دی. نو د معلمې ماش مون ډیر لږ دی، گزارم نه پکې. زموږ د مشکلات په نظر کې ونیسي او غو مخري ورور.
سلامونه او نیک هلی وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. زه اسمت الله ما د غزنی ولایت د زنخان د ولسوالۍ. شل کال زموږ د ولسوالۍ حق ورکولو هله مدرلو د چنیوي حاکمان د اساس مغول سوالي ته به حق راکوي. موږ له خډیر بدستون جو سره مخ یو. په زمي کې مریض راپیک سي وجته نه سول لیلارمو نشتا. مسافر رونه تقریبا درې نیم زره کور د زنه خان. لدی درې نیم زره کورونه هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري. ټول مسافر په بهر کې د دومره مشکلاتو سره مخ دي چې زنګونه وایي زموږ په جی کې پایا نستا، ټلیفون کار نه کوي، له هر څه نه بیا برخه پاتې یو. څو وارې موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې، خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري، زموږ غږ تر مسؤلینو څوک نه رسوي. نو اوس دا هیله لرو چې له ازادي راډیو نه چې دا زموږ غږ خپور کړي او تر مسؤلینو تر غوږو ورسیږي. زموږ د زنه خان ولسوالۍ له هر څه نه بیا برخه پاتې ده. موږ پایا غواړو، موږ انتن غواړو، درې نیم زره کور نه پوس لرو چې موږ پالته باید پایا راکړل شي، او د موږ ولسوالۍ ته باید سړک راکړل شي، موږ ولسوالۍ ته باید چپخانه راکړل شي. موږ هیڅ نه لرو. مریض مول مشکلات سره مخ دي، مسافر له مشکلات سره مخ دي. یعنی دومره شاته پاتې یو، د غزنی په سطح هم شاته پاتې یو. هیڅ نه لرو. لازادې راډیو نه هیله لرو چې دا زموږ غږ پوکړي او تر مسؤلینو پورې ورسیږي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. هلمې د اسلامي امارت مشران صدا ده چې دا غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خوا ته روان دي. پلان کې ارزانه سوله په 400 روپیه سوله وس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، میواز لدی شینه لدی. دا سیډیر کورونا ستا، دا سیډیر خلک ستا چې ډوډۍ پښ پښ په نه د خوړې نه ورسیږي بچانې وژ نه استي طالبان خپل بچی کې دوی چې ارڅوک غوښه ورې خوري دوی ځان خبر کې د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسیږي که نه ورسیږي یو شی خوري کې نه خوري.
سلامونه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت لدلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې نورو را د کوم مرستې چې دلته د بیوزل په نامه د دبليو پی موسسې له خوا یا د نور موسسو له خوا کیږي دغه مرستو د افغانانو تر مابین متاسفانه چې ډیر غټ اختلاف جوړ کړی دی دغه مرستې به له دې چې د افغانانو تر مابین د همسایګانو تر مابین تفرقه جوړ کړي او اختلاف جوړ کړي نور کومه ګټه نه لري. هیله مې د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې کړي ځکه چې دا مرستو د زوی او پلار تر مابینس او ورور او ورور تر مابینس ورور سخت اختلافات جوړ کړي دي حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کې دي او وایي چې زموږ د کلي د مسجد ملا زموږ حق خوري. نو هیله مې دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې شي او نور دې نو د افغانانو تر مابینس د مرستو په نامه د بشری مرستو په نامه او د بیوزلو په نامه چې کومې مرستې راځي د افغانانو په مابینس کې د نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. خزان همدرد یم د وړ مومی د ولسوالۍ څخه. ما د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ یوه ډېره غریبه ولسوالۍ ده، د موږ ولسوالۍ ته د ځانګړې توجه وشي. د تاسو نه هم مننه. د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام. تاسو نه مننه چې موږ پیغام طالبانو تر چارواکو ورسوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو کارکونکو همکارانو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې سلامونه می قبول کړئ. زه ډیر په دې خفه یم چې په اف ایم کې د آزادی ریڈیو خپرونې نشته. مونږ تر هغه چې د آزادی ریڈیو خپرونې بند شوې دي مونږ بیا د نړۍ او د افغانستان په حق نه خبرو نه پوهېدلی یو او نه پوه یو او نه ترې خبرېږو، نه د اقتصادي او نه د سفرتي او نه د نورو خبرونو او شننو نه.
السلام علیکم آزادی خبریال والا احمد سلاوال د شه تبتون شه د خپل شه قرار ده د ولان خبرلان ټول سره برابر دي. نو مشت هر را کده د انجینر ته مشرف کو د کابل والا ته پیسې ورکړي و بیا مشت و نو شماره هم په دې کې بدل کاټو باندې ورشي مشت د کاټونه شماره واخلس ده بیا چې په کوم هر مشکل چې درلوده نو مش خبرې کړو چې ته پیسې ورسه ته چې لو ورکړي او مشت ورکړه شم سي ضرورت لري کده مکتب ضرورت لري مشت لو چم د مکتب ضرورت لري هم ده دا کلینک ضرورت لري بده خانه شنو ول سوال کې بیا تاغز کې د منادل په شاخ کې نو مشت د کلینک ضرورت ده د شمسیر د خوراک د بو ضرورت ده چې برمنه لرو بو مو تلوي دي زای زای کو تلوي دي خو جو بنو لرو مو زه له کوز دې څخه چې مشت یو دغه برمم جوړ کې او کلینک کم جوړ کې مشکلات دې د افغانستان خره خو تاسو باندې مې جماعت مالې مې چستري دي زموږ خاص کا خو سلامونه کومر ته سلام علیکم دا پیغام ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام در شپریدم. دا محال په افغانستان کې یم. موږ ورپور چارواکو څخه غواړو د بانک او د سراپایم څخه چې کالدار دینه اخلي او پولیسوالیو کې دی بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دی پاتنه وسوالۍ کې دی جدي غوسی خواجه عمرې ناور اجرستان خوګیانی پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی هندر بهالای سلمانزی رامک رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د آزادۍ ریډیو محترم مسؤلینو ته سلامونه او نیک هیلې. دغه کوم یو شهرت مې چې تاسو ته درولې ګلو دا د ما د خوراکې ده او د موږ مشکل چې د روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکې چې د طبي مالجوي څخه فارغ شوې روخان پوهنتون اغوي دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکې چې د طبی مالجوی څخه په عمومي اول نمبر فارغه شوې ده. دلته د سده چې ورور ځینې جنکې شپږ دې زر افغاني فیسونه ورکوي او موږ څخه روخان پوهنتون دوه بیا زر افغاني د فیسونه غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راستي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانی ډاکټر دي، او څوک پیژني، نو هغوی څخه شپږ دې زر غواړي، او څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې ده، دا د روخان پوهنتون د رئیس د فاتح ګل شینوار نومي، که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ، او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي، موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم آزادی کارکونکو. السلام علیکم، څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ دا هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جب ته لویږي، یا طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په شمه ټورو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
السلام علیکم، سهل ده؟ شه په خیر. د آزادی راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. او ورور زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکي ولسوالۍ څخه داسې یو کانال، که چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده یو کانال راته وکړ، دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچکدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګر سره د وړم کال څخه نهري چې راوړو یا راوړو د راوسه پورې هیڅ درک نشته. هغسې هیڅ ری نه پسوکي د حکومت. زما چې هیله او ارزو دا ده، باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
السلام علیکم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نوزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي.
سلامونه او نیک هیله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. روجانه ما له دې مشرانو څخه دا هیله ده چې باید له نړۍ سره تعامل وکړي، څنګه مرستې شي دغه باید رالاسه کړي. دا بندیزونه به څه جوړ شي؟ بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. والله که داسې خلک ته ډوډۍ وسلې لري، نور او بیا بندیز کېږي، بندیز دی، بندیز دی. خدای دې وکړي چې دغه زما د ازادي راډیو له خوا نه شي.
زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خیرخوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته شوي دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤولینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل شي، نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دي، بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته شي، اوبه به زیاته شي، دا بندونه وتړل شي. والسلام په احترام.
السلام علیکم د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچکدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګر سره د وړم کال څخه نهري چې راوړو یا راوړو د راوسه پورې هیڅ درک نشته. هغسې هیڅ ری نه پسوکي د حکومت. زما چې هیله او ارزو دا ده، باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمتالله.
اوریدونکو دا وو ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. او هغه ستونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغو ته رسیدګي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستا تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نکړ، خو وی ویل چې لزګونه کسانو ته روزنه ورکړي چې د کانګو تبې په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځ هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمیر کسان په دغه تبې اخته شوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، د افغانستان کومې سیمې د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، په همدې اړه مې د انتانی ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواری نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د رامنځته شو، بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او هغه غلطه او پیژندل شو چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وی او به د حیواناتو د طریقه د کنی په واسطه باندې یا د حیواناتو د وینی او د حیواناتو د لوابو چې هغه منتن وی لاغه طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه په اخته شي، بیا په دې انسانانو کې تب منست راځي چې په لوړه درجه تب پکې وی، دوامدار وی او څو ورځې د پاره، او د سر درد پکې وی، ستونی درد پکې وی، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وی او استفراغات پکې وی. کله چې دا حالت پیشرفت کیږي بیا په دوی کې د سترګو سرواله او په بدن باندې یو نو رش یا دانی راخیږي، هغه سری سری دانی وی، بیا هغه پیشرفته حالت شینوالی باندې بدلیږي چې هغه یو نو خونریزی یا جلدی خونریزی مورته وای چې په جلد لاندې خونریزی تشکل کوي. بیا هغه د طریقه دا سکیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړی پلیټلیټ هغه لمن زوړی چې هغه څومره کمیږي، نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزی منسترازي چې دا خونریزی عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزی ورکي. یعنی په دې ناروغانو کې په پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژړای هم ورکي. ناروغ چې د دې وایروس لوجنه زیګر وظایف مختل کیږي، زیګر باندې تاثیر کوي، چې کلم زیګر وظایف مختل شو دي کې جنډس منسترازي یا زیړی منسترازي، سترګو زیړواله یا د جلد زیړواله پکې وی، او دي کې تقریبا نه هونې لا 50% هغه اشخاص چې شدید اراض علیم ورکی هغه بستریږي. او
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه تبې خو د وولي په موسم کې طبيعتا چې ډېری وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید تبي ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا وس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي، چې منګه په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایست کې یا په خطی په منځنۍ اسیا کې چې هغه کې رشیا دا او کانګو دا او کریمیا دا او خپل شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپل یو لاغه هوادونو څخه دی چې په دای یو انډیمیک ساحه ده. او په دې کې یعنی مونږ شاهد دی وو چې تیر کلونو کې په کابل کې، په مزار کې او په هغه خپل ولایتونو کې دا واقعیت زیاتو، حتی اوس مونږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعیتو شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی، او دا خصوصا د لوی اختر در رسیدو په موسم کې، په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت مونږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري، د ځان درد ولري، اډوکو درد ولري، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان د دې د تاریخچه په اساس باندې چې مونږ کولای شو د مریض نه تاریخچه والو چې دوی د حیوانات سره نږدې پاتې شوی وو، سی چیرته سفر کړی وي، د سفر نه ساحه مونږ معلومو چې دوی د کوم ساحو څخه سفر کړی دی، ممکن دغه ساحو ولایت څخه یا هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي، چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي، نو مونږ بیا هغه مونږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې. او سره لدی مونږ د ناروغانو ته بیا معاینات هم ورکو چې د معاینات په اساس باندې بیا د دوی هغه سیویریټي یا شدت د مریضۍ معلومو چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او کشفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورتهوالی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځانګړو او بیلابیلو حشرو له لارې انتقالېږي.
د ملاریا او د کانګو ورتواله دا ده چې تناته بده نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کلم شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي دا ناروغان تبې څخه شکایت کوي او تب بیا موږ چې کلم دا معلومه و دا د تاریخ چې په اساس باندې چې ناروغ تب متواتره ولري یعنی هر ورځ تب ولري یا یو ورځ بعد تب ولري نو دا بیا موږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تب حکایا کوي او هغوی کې تبه کې بیا لړزه موجوده وي خوله کېږي ناروغ ورسره او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه یې لوړه وي نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي یو ورځ بعد پکې نه وي هره ورځ دا تبه لري او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الاوه ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبوره کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان دا معلومولی شي چې آیا دا د ملاریا د وجې نه دا تبه پیدا شوې وي او یا د نورو ناروغیو څخه. چې بیا موږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو لابراتواري معاینات موږ سره کومک کوي. هغه اشخاص چې تبه لري که چېرته موږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو هغه به منفي راځي که د ډینګو دپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې موجود دي چې هغه ورته کوو چې هغه آر ډیوټي ورته وایو رپیډ انټیجن ټیسټ یا ورته ان اس 1 په نامه ټیسټونه دي چې هغه ورته کوو. نو موږ په تشخیص تفریقه کې ډیر امکانات لرو او ډیر زر معلومه چې آیا دا تبه چې د ملاریا د وجې نه ده یا د ډینګو د وجې نه ده او یا د کانګو د وجې نه ده. نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکی معاینات موږ سره دا کومک کوي چې موږ دا ډی ډی ایکس کو معلوم کړو چې دا تبه د کوم ناروغۍ د وجې نه پیدا شوې ده.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟ لاندې سپارښتنې مو اورو.
څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې که هغه وترنران دي یا د زراعت کارکوونکي دي یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي نو مخصوص لباس باید استفاده کړي او خپل جلد باید مکمل وپوخي او د حیوانات څخه لږ فاصله باید اختیار کړي او یا هغه څوک چې مثلا قصابي کوي یا حیوانات ذبح کوي نو هغه باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشراتو څخه باید ځانونه وساتي. چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري چې باید لباس مخصوص لباس واچول شي او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي یعنی د هغې نه فاصله اختیار شي تر څو پورې موږ د دغه وایرسي یا ساري ناروغۍ څخه محفوظ پاتې شو.
د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
لانگ دماغ اپوایا پلاس کی دس رو گولو بنچے